کې تللی او الته ضرورت موقتی ځینې پیدا کړی چې هلته دوی پکې اوسېږي، خپل کورنۍ خپل کور پرې خودل دی الته. مثلا د کې اکثر داسې فامیل نه و چې بدبختانه هغه خپل اولادونه مشاته پرې خودل او دوی راووتل، یعنی الته هیڅ نه پاتې شو چې نور الته ژوند وکړي. نو ځکه دوی د مجبورۍ د وجنه خپل ولسوالۍ پرې خودي د بادغیس مرکز کې او د بادغیس او د غور امدغه ولسوالۍ نه هرات په مرکز کې الته دوی راغلي دي او بي ځای شوي دي.
کله چې دغه کسان خپل ځایونه بي ځای سول، وزیر خبره ده چې دوی بچي بل زده کړې څخه هم پاتې بیرته د زده کړې په برخه کې یونسف له دوی سره څه وکړه؟
مونږ یو اصطلاح استفاده کوو چې زده کړه د چا منتظره کیږي نه، یعنې د چا ته انتظار نه کوي. زده کړه باید جریان ولري او ونه دريږي. مثلا ماشوم چې کله په مکتب کې شامل شي هغه باید مسلسل خپل درس دوام ورکړي. نو دغه ماشومان ډېر بدبختۍ سره وایم چې دوی کله چې فامیلونو سره د خپل ولسوالۍ نه مراکز ته راغلل یا هرات ته چې دوی هجرت وکړ راغلل بیرته دلته، نو دوی به مکتب نه او زده کړې نه پاتې شول. یونیسف چون یو سروې وکړه چې معلومه کړي چې څومره فامیلونه یا څومره خلک بي ځای شوي دي، نو یو لکه 8000 خلک هلته بي ځای شوي، 2.5 لکه مونږ ټول یعنی بي ځای شوي خلک لرو، هغه کې 1.5 لکه پورې هرات کې دي او 1000 په بادغیس کې او 5000 غور نه دوی تعلق لري او دوی راغلي دي. نو دوی کې 30% پورې ماشومان دي چې هغه زده کړې ته اړتیا لري او باید دوی په مکتبونو کې شامل وي. نو یونیسف د دې لپاره چې دا ماشومان زده کړې ته لاسرسی ولري، مونږ موقتی د زده کړې سنټرونه یا مراکز مو ورته جوړ کړل چې په خیمو کې وو، یعنی خیمو په شکل کې ورته جوړ کړو. د تعداد 950 ته یعنی شپېته تقریبا مونږ دغه مراکز لرو چې دوی اکثره په هرات کې او همداسې په بادغیس کې، مرکز د بادغیس کې چې الته دوی دي، دغه مرکزونه الته دي. او دې مرکزونو کې تقریبا 950 معلمین مونږ لرو چې هغه نه 2840 شاګردان الته درس وایي، چې دې کې اکثره یعنی تقریبا 30% انجونې دي چې دوی په زده کړې کې ملته مصروفي دي.
دوی الته په څوم صنف کې و، دلته په څوم صنف کې ونیول سول، آیا د سې کوم سکتګي خو به دوی په درس کې نه راغلي؟
ماشومان الته چون د ولسوالۍ کې یو درس وایي په مختلفو صنفونو کې وي، چون دوی سن مختلف دی ټول په یو کې نه دي، چون دا اوس موقتی دي او داسې په اضطراري حالت کې دي، ایمرجنسي په شکل کې دي. نو دوی تعداد لپاره چې کم از کم دوی هغه د دوی هر ورځنی تګ راتګ یو مکتب ته هغه شی منځلار نشي او دوی څه نه څه زده کړه باید وکړي چې هغه بيخي د زده کړې نه پاتې نشي. نو دوی لپاره موږ یو معلمه په هر وي دغه زده کړې په مرکز کې شته دی، خو دا شاګردانو سره مختلف مضمونو کې کومک کیږي. مثلا لوی ماشومان لږ ډیر کومک ته نیاز لري، هغوی درسونه لږ سخت وي، او وړو ماشومان چې دي هغوی بیا مومي یا ابتدایي درسونه وایي، مثلا ریاضي دی او دري دی او پښتو دی. دا داس درسونه چې ټول ته لوستل کیږي، خو لږ لوی ماشومان که دوی نیاز ولري ضرورت ډیر زیات ولري هغه سره ډیر کومک کیږي. دا داس یو غنه ده چې موږ دا و چې یخه مکه موږ پورا مکتب جوړ کړو کې ډیر صنفونه دي نه، ام دا یو صنف ده فعلا. مثلا شپته تقریبا صنفونه لرو موږ او د کې ټول ماشومان دي هر سن دي، ځکه چې اوس داس نه شي کېدل چې هغه ځای کې چې دوی موقتی راغلي دي هلته مکتب ورته جوړ شي. دوی به یو نه یو ورځ بیرته خپل کورونه ته ځي، ان شاء الله خپل مکتبونه به دوباره سر نه شروع کوي. خو دلته موږ دومره صرف کړی دی چې موقتی دوی ات زده کړې په جریان کې وي، دوی از زده کړې د فزانه بیرون پاتې نشي.
کدوی ډیر وخت بیرته خپل سیمه ته ستانه نسی او دلته دوی خپل ټولګي مخکې نسی وړي، تاسو فکر کوئ دی دوی زده کړې کې خان نه راځي؟
دوی بیرته بیا خپل سیمه ته یوانې ورزي او کوشش زیات د دولت او خپل د مونږ هم دغه دی چې دوی خپل کورونو ته بیرته لاړ شي، ځکه چې دلته چې اوس دوی دي دلته دوی ته دومره کومک نه رسي، دوی سره دومره کومک نه دلته دوی کور نشته دی. هلته دوی بیرته لاړ شي دا کومکونه مثلا نور مختلف ادارې دي چې خوراکي کومکونه مرسره کوي، کورنۍ باغ کې کومک ورسره کوي. نو زیات کوشش هم دغه دی چې دوی بیرته لاړ شي، ځکه چې مونږ هم په دې شي باندې پیګو چې تر څو پورې به دوی د ماشومان په استراري مکتبونو کې وي یا موقتی مکتبونو کې وي. نو او مونږ خوشبختانه دا به وایم چې نو دا کومکونه چې دلته د مرکز کې ورسره کیږي په خپل ولسوالۍ کې ورسره کومک شي، دې باندې مختلف ادارې خپل دولت دې باندې توندل چې 2% دا فامیل نه بیرته په دې باندې قانې کې چې دوی بیرته لاړ شي خپل کورونو ته او دوی روان دي اروپا ورو خپل کورونو ته ځي. هلته به دوی ماغه مکتبونه او دا نور چې کوم د زده کړو سلسله واغه به ان شاء الله بیا جاری وي.
دا کوم زده کړې دوی په دغه موقتی حالت کې کوي کنه، دا هم بیا حسابيږي په زده کړو کې مثلا یو کال کې دوی دلته تیر کا یو کال به دوی ارتقا ورکول کیږي کنه؟
زه فکر نه کوم چې دا سې کوم غترو سپورې مونږ ولرو
نه ورکول کیږي ارتقا.
نه
هغه کسان چې دوی خپل ځای به ځای کیږي بچیم له مکتب څخه پاتې کیږي، که دوی بیغوری وکی دغو مکتبونو دستاسی شرا وکړه چې په استراری حالت کې تاسو را منځته کوي دغو تخپل بچی ونه لګي دوی به څومره تاوان وکی
تر اوسه پورې خو چې دغه استراری مراکز موږ جوړ کړی دي او داسې یو ښه مسنونه فضاوي په خیمه کې مثلا نور خیمه د دوی خپل کډوال چې کوم راغلي دي کورونه دومره خاص د خیمه دومره خاص هغه نه دي چې مثلا هلته دوی د ژمی نه یا اوړي د ګرمۍ نه دوی محفوظ شي نو دا یو داسې ځای وي چې هلته دوی کله راشي ډېر خوشحاله احساسوي فامیلي نه ډېر په خوشحالۍ باندې اخکوي هلته استوي ځکه چې دوی یعنی داسې کوم مشکل موږ نه لیدلی چې فامیل د وی نه لیکي یا ممانعت وښیي چې تاسو باید هغه زده کړې دپاره لاړ نه شو ځکه چې یو درې څلور ساعته دپاره دی او دوی هم ډېر ښه هلته مسنون وي هلته محفوظه وي او څه زده کړه هم کوي نو فامیل نه په ډېره په خوشحالۍ دوی لیږي هلته
فامیل خو دوی په خوشحالۍ رالیږي که نه دوی داسې حالت نه راغلي دي چې په خپلو کورو کې دوی ژوند نه سوی کوی بیا راغلي دي له روحي نظره دوی څومره دې ته اماده دي چې دغلته په خیمې لاندې راسي درس وایي کور کله هر څه ورنه پاتې دي
ما ځنه ماشومانو هم ولیدل چې هلته لږ سینې زیات و پوهېدل هغوی نه چې کله ما پوښتنه وکړه چې ته بېرته خپل کور ته یا خپل مکتب ته تلل غواړي نو هغه ډېر په خوشحالۍ ووي چې بلې که موږ ته دا دوباره د موږ خپلو ولسوالیو کې سهولتونه فراهم شي نو زه به ډېره په خوشحالۍ باندې ملته لاړ شم ځکه چې هلته مې کور دی او هلته موږ په خیمو کې نه اوسېږو هلته د موږ کور چار دیوالي لري موږ هلته یو د موږ پټي دي د موږ ځمکې دي او د موږ مکتب هلته دی نو فکر کوم چې ماشومان په روحیې باندې سل فیصده تاثیر لري او لوی ماشومان چې کوم لږ پوهېږي په دې شي باندې روحیې باندې بالکل تاثیر لري
تاسو ویل چې دوی له خپلو کورو څخه بې ځایه سوي دي دوی هغه وسایل هم هلته پاتې دي مثلا طبیعي د ماشومان د مکتب بکس بوټ کالي ده دغه امکانات آیا یونیسف ورته برابر کړي کنه
بالکل موږ هر ماشوم ته چې کله خیمو کې مثلا دغه موقتی د تدسیز مراکز چې لرو زده کړې مراکزونه چې لرو هر ماشوم چې کله راځي ورته مکتب د پاره بیگ خپل او کتابونه کارتاسیا دغه هر څه ورکو او معلمین ته کتابونه او دغه تدریسي مواد ورکو هغه نه استفاده وکي او شاګردان ته درس ورکړي
قدرمنه دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د جمیله اقبال خبرې د ماشومان د زده کړې په اړه واوریدې د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي تربیه خې چارې
کور کلای
نن سبا چې راغلی مهم امرا سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو سلام آیا داسې کورنۍ مولیدل چې د ډیرو اولادونو په زیږولو کې رقابت کوي
کنو واخله خبرونه کنه یو نفر سره تقریبا یوهشت زمند دي تقریبا اته دي کنه هې لورګان دي
دغه کار کومې ټولنیز ستونزې جوړوي
نو پراتلون کې پایلې به اتمن ډیر خطرناکې ځکه سبب هغه نه مجرمان جوړيږي قاچاقبران به تي جوړي
او حل لارې څه دي
ټول اړوند کلتوري منابع چې وزارت تعلیم تربیه ده تحصیلات عالی دي وزارت اطلاعات او کلتور دي صحت عامه ده دا ټول باید پدې کې سره یو بل ته لاس ورکړي
درنو اوریدونکو نن هم دې موضوع ته تم کیږو چې اول ځینې کورنۍ د اولادونو په ډیروالي تاکید کوي او د اولاد په ډیروالي کې ناسالم رقابت کوم مشکلات راولاړوي او د دې عمل د مخنیوي په خاطر څه کول پکار دي د موضوع په تړاو د راپور ترڅنګ د خلکو نظرونه د دینی عالم نظر او په پای کې د ارواپو سره مرکه هم لرو دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زوګ مجبور خېلې درته وړاندې کوم را سره اوسئ
وګو اوریدونکو موږ په خپل ټولنه کې د کورنیو ترمنځ د بیلابیلو ناسالمو رقابتونو شاهدان یو ان تر دې چې د اولادونو په ډیروالي کې هم ځینې وخت رقابتونه تر سترګو کیږي چې دا ناسالم رقابتونه بیا ډېرې بدې پایلې هم درلودلی شي په نورو هیوادونو کې مور او پلار کوښښ کوي چې د اولاد روزنه او پالنه په سمه توګه وکړي او تاکید پر دې کوي څومره چې د اولادونو تعداد کم وي په هغه اندازه پام او توجه ډېره وي خو په افغانستان